אמריקה רג רדיו אשנו
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנו
סדאי אמריקה پاکستان وای په افغان طالبانو یې فشار راوړی چې خپل پسرلنی بریدونه ودروي او د افغان حکومت سره د سولې خبري وکړي. د بادغیس د بالامرغاب پولیسوالۍ کې د موټر د چپکې دول عمل اتلس کسان مړ شوي دي او نن د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ومنځل شوه. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هله چې روغ جوړی. د قندهار امنیه کمانډان او د جنوبی ولایتو اپراتیفي رئیس جنرال عبدالرزاق د سولې د عالی شورا ځینې غړي د سیمې له استخباراتو سره په لاس لرلو تورن کړی دي او د کابل لومړنۍ محکمې نن د فرخندې د وژنې د قضیې د څېړلو دویمه غونډه وکړه. په دې حق له رپورټونو د خبرونو وروسته اوري اوس خبرونه چې خلیل خان او زه نظرانه یوسفزی درته وړاندې کوم.
پاکستان وای افغان طالبان فشار راوړي چې خپل پسرنی بریدونه ودروي او له افغان حکومت سره د سولې خبري وکړي. یو لوړ پوړی پاکستانی چارواکي دا وخت داسې وخت دا خبري کړې دي چې د طالبانو استازي او د افغان د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي په قطر کې راغونډ شوي دي. په دوه کې د بکواش په نامه موسسه یوې د ورځنی نړیوال کانفرنس راغوښتي چې پکښې د طالبانو استازي د افغان حکومت د سولې مذاکرات چان او نور فعالان د سولې دروستلو په لارو چارو آزاد باس کوي. نن د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي عزیز احمد چودري امریکا جخت ویلي دي چې هیواد یې په قطر کې د سولې د غیر رسمي خبرو هرکلی کوي خو له طالبانو غواړي چې له سولې ایزي لارې خپل هدفونه تعقیب کړي. هغه وویل زموږ پیغام ډیر روښانه دی، طالبان باید خبري وکړي، کاغوي خبري وکړي او په افغانستان کې د سولې پر اوستوري کې ونده واخلي. دا به زموږ او د سیمې لپاره یو غوره کار وي. شغلی چودري وویل پاکستان په افغانستان کې سوله او ثبات غواړي. په پاکستان کې چارواکي وایي دوی د قطر د خبرو نتیجې ته په بې صبرۍ سره انتظار کوي او اسلام آباد په افغانستان کې د جګړو ختمولو لپاره د هرې سولې ایزي هڅې ننګه کوي. پاکستان تورن دی چې په افغانستان کې د جګړې ورته لمن وهی، په پټه طالبانو سره مرسته کوي، هواغوی ته اجازه ورکوي چې په پاکستان کې دننه پر افغان او بارانی ځواکونو او حکومتي ودانیو د بردونو پلان جوړ کړي. خو تیرونه اسلام آباد په لومړي ځل په افغانستان کې د طالبانو د پسرلنی بردونو په ترڅ کې روان تاو تریخوالی وغنده او ویل چې سوله او بیا پخلاینه د ستونزې یوازینی لار ده. د طالبانو ویاند د امریکا جغت ویل دي چې په کانفرنس کې د دوی ګډون له کابل سره د سولې خبرو په معنا نه دي.
د بادغیس د بالامرغاب پولیسوالۍ کې د یو موټر د چپکې دول عمل اتلس کسان مړ شوي دي. د بادغیس د ولایت چارواکو ویلي دي چې د مسافرو دغه موټر نن سهار د قلنو هرات په لوی لاره د بالامرغاب د ولسوالۍ په مربوطاتو کې چپ شوی دی. چارواکو ویلي دي چې په سیمه کې باران شوی و او کېدای شي دغه موټر د سړک د خرابوالي له امله چپ شوی وي. په پیښه کې اتلس کسان مړه دي.
د کندهار نوی والی ډاکټر حماین عزیزی نن ولایتي چارواکو ته معرفي سو. داغه د معرفي کول په غونډه کې چې د کندهار د ولایت غونډې په تالار کې جوړ شوی و، د ملي وحدت د حکومت اجرایوي رئیس یو شمېر حکومتي چارواکو د کندهار قومي مشرانو او چارواکو ګډون کړی و. ډاکټر حماین عزیزی وویل چې د کندهار په ولایتي ادارو کې به اصلاحات راولي او د بیا رغونې په کارونو کې به توجه ورکړي او د فساد پر ضد به مبارزه وکړي. د کندهار د امنیه کمانډان جنرال عبدالرزاق په غونډه کې د حکومت څخه وغوښتل چې د سولې په خبرو کې د تیرو څوارلس کلونو لاسته راوړنې خوندي وساتي. هغه د اعدام وکړه چې د سولې د شورا د ځینو غړو په اړه داسې اسناد لري چې د سیمې له استخباراتو سره لاس لري او غواړي چې افغانستان بوران لا پسې زیات کړي. خو جنرال رزاق د سولې د شورا د دغو غړو نمونه وانخیستل. په غونډه کې عبدالعبدالله د کندهار امنیه کمانډان د اندېښنو په ځواب کې وویل چې سوله د افغانستان د افغانانو ارتیا ده، خو دغه په وینا په هغه به نه غواړي چې افغانان قرباني سي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو
خبرونه ته د مورګو نن د مې درې مده مطبوعاتو د ازادۍ نړیوال ورځ ده د 1993 کال راهیسې د ملګرو ملتونو لخوا منځل کیږي ملګری ملتونو وایي د رسنۍ او د ازادۍ ورځ د مخابره بروي چې خلکو ته د رسنۍ او د ازادۍ وسخه د سرغړونو په اړه معلومات ورکړو او د دې یادونه هم ده چې د نړۍ په لسګونو هیوادونو کې رسنۍ سنسر کیږي جریمه کیږي ځنډیږي او بندیږي او د غراس خبريالانو د مطبوعاتو مدیران او خبرونکي هم زورول کیږي په دوی باندې بریدونه هم کیږي بند کیږي او حتی وجل کیږي د غورس په داسې حال کې د افغانستان کې ومنځل شو چې د تیر میلادي کال د مې د میاشتې نه تر اوسه د خبريالانو په خلاف تاوتریخوالي سلور او یا په سلو کې زیات شوې دي د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره وایي د دوی سروې خای چې وصل وي په سلو کې تاوتریخوالي د دولت لوري له خبريالانو سره شوه او پاتې یو 50 د مافیایي کړیو او سوالو مخالفینو له خاطر سره شوه دی د ادارې ویل د تیر کال د مې له میاشتې تر دې وخته له دوی سره د 1050 خبريالانو چې غوښل شوی شکایتونه درج شوی د ادارې له خوا په کابل کې د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې د منځلي په محل وویل شول چې 50% د خبريالانو سره تاوتریخوالي د هیڅ مرجع سره په خپل خبری اعلانو نه دی درج کړي
چارواکي وایي چې په نیپال کې د تباکونکو زلزلې نه یوې ونی ورسته اوس د هله نور نسی کېدای چې څوک دې در خاورو خزلو لاندې ژوندۍ پاتوي د نیپال چارواکي وایي پولیسو او پوز دوه نارینه او یو شزه د سندو پالچوک ته ولسوالۍ څخه چې د کټمنډو د پښمال ختیځ کې پرته ده شغورلې دي خو چارواکي وایي چې د قربانیانو د مندل هلي وس په ختمې دودي د نیپال د کورونی چار وزارت وای د مړو شمیر د 2000 څخه هم زیات شوی دی وسله هم زرګونه کسان لا درک دي چې زر کسان د اروپا هم پکې شامل دي ژوندۍ پاتې کسان د حکومت او د مرسته کومونکو مسونه غواړي چې هغه زیات شمیر خلکو ته چې کورونه نړیدلې او وس د باندې ترشنا اسمان لاندې ژوند کوي په چټکی سره خوراکي مواد او به او د ضرورت وړ نور شیان ورسوي ملګرو ملتونو ویل دي چې په دې زلزله کې څه د پاسه 2 میلیونه خلک زیانمن شوی او لږ تر لږه 2 میلیونه تنه په ځای سی ودی
د لیبیا ساحل ته نږدې د مهاجرینو سو کشتۍ چې 3000 سلور سو پکې سپارو چګورل شوې دي د ایتالیا د سمندري ساتونکو چارواکو د یک شنبه پورز ویل داسې توقو ده چې د چګورنې نور عملیات بنن وکړي دغه چارواکو ویل دي چې د هوا خوالي د دې سبب ګرځېدلې چې قاچاګبران د خپل فعالیتونه زیات کړي د ایتالیا د ساحل ساتونکو چارواکو د فرانسې خبري اجانس ته ویل کسه هم نن ډیره مصروف او رزوا خود دې ادارې د پاره ریکارډ خبر نه و ځکه چې د اپریل په 2022 3800 مهاجرین او ورپسې بل ورځې 2850 مهاجرین جوړل شوې دي د غټول جوړل شوی مهاجرین ایتالیا ته وړل شوی او ځینې بیا د شپې په محل د ایتالیا جنوبی ساحلي سیمه ته وړل شوی او داسې توکو د شنور با سیسلی او یا د ایتالیا جنوب ته د یک شنبه په شپه راورسیږي
د نایجیریا اردو ویل دي چې هغه 200 دشتنی شزي او ماشومان آزاد کړی دي چې د دې هیواد په شمال ختیځ کې د بوکو حرام ډلې تشته ویلو د اردو یو چارواکی ویل چې د شغورنی د غورستي عملیات په پنځشنبه پورز د سمباسا په ځنګل کې سیوی دي په یو باندې کې ولسی ودی چې د غورستي آزاد سیوی ډله حق کسان ندي چې څومره مخ کې په دې سم کې پروانو عملیات کې آزاد سیوی ورته دا هم ویل چې په دغه ځنګل کې حمله د څو جبونه کیږي او ټول هلي زلي دي د ته متوجي دي چې يرغمل نیول سیوی کسان آزاد او په دې کې ځنګلس کې ترستانو ټول کمپونه او تاسیسات تبا کړی سي د دې ونی په سر کې دغه ځنګلونه تقریبا همدغه شمیر نور کسان هم آزاد سی وو او راپورټونه وایي چې 200 جنو او شوزو په تیرونی کې خپل محفوظ ژوند برته پیل کړی دي د بوکارام ډله دغه تشتول سو جنو او شوزنه د جنسي غلامانو او د بشري سپر په توګه کار اخستی دا خبرونه
اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نو خبرونه اوریدل د سپورت خبرونه د بنتی الله بد نورو
من نظرانه د سپورت یو خبر چې دیګا شو په نړۍ کې د خلکو هغه تعقیبو هغه دلته د امریکا په لاس ویګاس کې یو د سپورهنه مقابله و چې هغه دوی د پیړۍ سیالي یادې مطلب دې څومره موده کې چې د سکوهنه کومو به کې ودا په ډېر مهمه لوبه ځکه یو خو کتون کې زیات دی بل دی باندې ډېر زیات پیسو په حساب باندې چې موږ خلک د ترازی تقریبا وې ټیکټ سلور زره ډالر ته رسیدل چې چا د لوبه ته ژوندې کتل ول زره کسانو نه زیات خلک کتلی و سیالي د امریکایي سکوهن کې می ویټر او د فلیپین د مینی پوکاو ترمنځ لوبه وشو او امریکایي سکوهن کې وټله او لکه د نور لوبو دی لوبه کې هم هغه دویم وای چې ما نه ده بللې او هغه اوسه پورې خبره جنجال ته وتلې ده دنه مخکې مې ویټر تقریبا اته سلوي خیالي کړی او هغه ګټلې وي فلیپیني لوبغاړه چې د خپل ملک کې هم ډېر مشهور دی او اتل په نوم یادېږي او په تیر انتخاباتو کې هم برخه اخیستې وه هغه خپل بیلات نه انکار کړ دنه مخکې چې کله د لوبې نوې شروع شوې د ویلو چې د لوبه کزو ګټم نو زبا اخري لوبه وي د دې معلومی کې چې دی به یو بل لوبه ته برهم تیارې نسی او 13 ستمبر کې دوی ویلو چې سیالي ار قسم توی نو دوی به یو سیالي بل هم کوي نو د مهمه لوبه و د پیړې لوبه د امریکایي سکوهن کې می ویټر ګټلې ده او د افغانستان کرکټ ټیم تابع نیولې ده روان دی په راتلونکي میشت کې انګلستان ته انګلستان نو به ځي سکاټلند ته سکاټلند کې به په یو اصل ورځنۍ لوبه کې برخه اخلي
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
د قندهار امنی کمانډان او د جنوبی ولایتو اپراتیوی رئیس جنرال عبدالرزاق د سولې د عالی شورا ځینې غړي د سیمې د استخباراتو سره په لاس درلو تورن کړي د قندهار د نوی والی د معرفي کولو په مخنن د ملي وحدت د حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او د پارلمان یو شمیر غړي قندهار ته راغلي او په دې باب جوړ شوی غونډه کې جنرال رازق دغه خبره وکړه عزیز الله پوپل د قندهار نه رپورټ را لګلې
د کندهار د نوی والی د معرفي کولو په مناسبت غونډه کې د دې ولایت د امنیت کمانډان او د جنوبي ولایتو اپراتیوی رئیس جنرال عبدالرزاق وویل د سولې د شورا د زینغړو په اړه داسې اسناد لري چې د سیمیل استخباراتو سره لاس لري او غواړي چې افغانستان د بحران لور ته یوسي که څه هم رازق په دې اړه د کمچانو وانه خسته خو له حکومت څخه وغوښتل چې د سولې په خبرو کې د تیرو 44 کلونو لا سره وړونی خوندې وساتي او افغانستان د سولې د هغو خبرو نه قرباني کوي چې تیرې لا سره وړونی پکښې لمنځه ولاړې سي
زه پوهیږم چې په دې نظام کې د خلکو د استخباراتو کړي د خسوي دي او موږ خرڅي موږ سودا کوي اوس موږ پر سر سودا شروع او د دې ز ثبوت لرم ز اسناد لرم چې د کيم ذاکر چې د افغانستان قاتل دي د تزما د سول شهر اور سره اختاده چې څنګه راځي کمر ک څنګه تا مر ک څنګه پلان کوي مر ک څنګه پلان کوي مر یو ورن په قطر کې سودا کوي بل ورن په امارات سودا کوي
نو موري زیاته کړ چې د سولې په هڅو کې بې ځایه باور ساده د سبب سوچي نامني د افغانستان شمال ته ورسید او کدا بیا تکراریږي نو پایلې به د پوینا د ټول هواد لپاره ناسمې وي جنرال عبدالرزاق په مشخصه توګه په افغان سولې کې د پاکستان مرسته اشاره وکړه او ویل چې نو موري هواد په دې بهر کې رښتینی نه دی
موږ دا سولې چې د افغانستان په قیامت او زمرد وطن د ټوټه کېدوې د زمرد لپاره د زارې چاړه ده اوس مې یو اشتبا یا خطا شاید وسوه چې نن یې موږ انجام مینو چې زموږ افغانستان کونج په کونج ټوټه ساده جنگ ور کې بلز کداغه اشتباه وی نورم تکراریږي شاید موږ به پنځه وخت کې وینو چې د افغانستان ارزې بدایل من مساکلای
د ملي وحدت د حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله په جنوب کې د نوموړي مقتدر جنرال د اندیشنو په جواب کې ویل چې سولې د افغانانو اړتیا ده خو په هغه به یې نه غواړي چې افغانان قرباني سي نو موري زیاته کړ چې حکومت د خوش باوري په نیت ځینې تجربې تکرار کړي خو له پایلو څخه دای هم خوښ نه دی
سولې به یا سولې راوستل به هیڅ وخت د دې معنا و نه لري چې د افغانستان ملي ګټې پکې خرڅي شاید چې اول یو څه خوشبینه وموش یو څه تجربه چې په خوا هم تیر شوی وموش باندې هغه تجربه تکرار شو موش باندې خو له اول سره هدف او مخه زموش د افغانستان د ولس او د افغانستان د خلک او زموش د ملت او د مملکت او د ټاټوبي ګټه په نظر کې
که څه هم د ملي وحدت حکومت د کار په شروع کې د افغان سولې په اړه ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته سفر وکړ او د کابل او اسلام آباد د نظامیانو ترمنځ پر لپسې ناشتي وسوي، خو د ډیرو په باور چې لته مصر سم پایلې ورسخه نه دي ترلاسه شوي. عام باور دا دی چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د نامنوی زیاتوالی او نوې را پیدا شوي ګواښونه هغه څه دي چې ممکن د عام افغانانو تر څنګ د افغان نظامیانو اندېښنې هم تر بل هر وخت زیاتې کړي وي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د کابل لمړنۍ محکمې نن د فرخندي د قتل د قضیه د سیړلو دویمه غونډه وکړه. د محکمې نننۍ غونډې ته د کورنیو چارو وزارت او د کابل د امنیت کمانډانې لوړ پوړي چارواکي وربلل شوي. د محکمې په نننۍ غونډه کې قاضي د فرخندي د قضیه په تړاو د یو افغان عرب وګړي او دوه پولیسو د نیولو حکم وکړ. په دې اړه نور جزئیات د کابل نه د ممتاز بهیر پر رپورټ کې اورو.
د فرخندي د وژنې په قضیه کې د زینو بې جواب پښتنو لپاره د جواب موندلو په هدف د کابل د امنیت قومندان او د کورنیو چارو وزارت د جنایي تحقیقاتو رئیس په ګډون یو شمیر امنیتي چارواکي د ته اړ کړل چې محکمې ته حاضر او د قاضي پښتنو ته جواب وایي. تیر ورځ د محکمې په لومړنۍ غونډه کې یو نیول شوی تورن پولیس محکمې ته وویل چې هغه د پیښې په ورځ یو عربي وګړی نیولې وو او پرته له دې چې تری تحقیقات وشي بیرته خوشی شوی دی. د محکمې قاضي د دغه ادعا د سرنګوالي معلومولو لپاره نن د کابل د امنیت قومندان جنرال عبدالرحمن رحیمی او د کورنیو چارو وزارت د جنایي تحقیقاتو رئیس د محکمې تالار ته وربللی وو. ښاغلی رحیمی هغه کس چې عربي وګړی بلل شوی وو محکمې ته وړاندې کړ او ویل چې هغه عرب نه بلکې افغان دی او د فرخندي په وژنه کې لاس نه لري. دا چې وای عرب دی او لدې خبرې سره جوړ کړل نه عرب دی نه بل څه. وهاب نومیږي، پاسپورت شته او کله چې خوشی کړ د موبایل شمیره او فیسبوک پته یې پریخي و چې هر کله په کار شي حاضرېږي. په همدې ښار کې کوټه لري او همدا اوس مراوسته دی. خای همدلته وی کستا سي امر وی چې لاړ شي او رای ولي. د وهاب په نوم نیول شوی کس لخوا محکمې ته وړاندې شوی اسناد او پاسپورت د قاضي قناعت ترلاسه نکړ او د زیات تحقیق لپاره د هغه د نیولو امر وکړ. د محکمې قاضي صفی الله مجددي د هغه دوه پولیسو د عدلي او قضایي تعقیب امر هم وکړ چې دغه کس وروسته له نیولو بیرته خوشی کړی وو. د سلوختمه ادارې امنیتي مسولینو ته هدایت ورکول کیږي چې د وهاب نومي پلاسونو کې هټکړی واچوي او نظارت خاني ته یې بوزي. دا چې دغه کس د پولیسو د دویمې حوزې جنایي مدیر د کشف امیر د قانون د احکامو په پام کې نیولو پرته خوشی کړی دی، د کشف امیر د هم تر عدلي تعقیب لاندې ونیول شي. د فرخندې د وژنې قضیه د دویمې ورځې لپاره هم پرته له دې چې د کوم تورن په اړه ورکه پریکړه وشي درېمې ورځ ته وغځول شوه. د محکمې نننۍ غونډې ته هم د 19 پولیسو په ګډون 9 تورن وړاندې شوي وو. د تورنو کسانو پر وړاندې د داوی د پرمخ وړلو موظف سارنوال حمید الله قاصر نن هم د یو شمیر نورو تورنو کسانو په اړه محکمې ته معلومات ورکړل. سارنوال د فرخندې په قضیه کې د یو شمیر تورنو کسانو په اړه راټول شوي ټول اسناد د محکمې قاضي او د غونډې ګډونوالو ته وړاندې کړل او هغوی د فرخندې د وژنې عاملین معرفي کړل، خو اکثر تورونو پر هغوی لګول شوی تورونه رد او ځانونه بیګونه وګڼل. فرخنده له نیو کال برابر دوه ورځې مخکې هغه محل د کابل ښار په شاید شمشیره زیارت کې د قهرجنو کسانو لخوا په ډله ییزه توګه لومړی ووهل شو او بیا یې مړی وسوځول شو، چې د زیارت د منجاور په ګډون د یو شمیر کسانو لخوا ورباندې د قران کریم د سوځولو تور ولګول شو. خو په دې برخه کې د پلټنې ټولو اړوندو ادارو سیړنې ښیي چې فرخنده دا کار نه وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د اوونه تر او ورځی په اونیکی
د ازادي رادیو پیغام تاسو ته شنه رادیو واشنگتن نو اوریدو. افغان خبريالان د حکومت نه غوښتنه کوي چې د مطبوعاتو اهمیت ته په کتو سره د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو سره د تاوتریخوالي مخنیوي وکړي. دوی دا غوښتنه نن د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې د لمانځلو په وخت کړي. په دې اړه ابراهیم رحیمی رپورټ را لګره.
د طالبانو تر رژیم روسه افغانستان ته د امریکا د راتګ لپاره بیا ترننه په دې هیواد کې د برېښنایي او چاپی رسنۍ وده او پراختیا د افغانستان د مطبوعاتو په تاریخ کې بېساری پرمختګ بلل کیږي. مګر په دغه موده کې د یو شمیر بهرنیو خبریالانو په ګډون د افغان خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې ترسره شوی تاوتریخوالی د مطبوعاتو د ازادۍ د پرمختګ په مخ کې لوی خنډ او ګواښ بلل شوی. لیکوال او ژورنالیست زید شنګار په دې باور دی چې د مطبوعاتو د ازادۍ په مخ کې د ستونزو رامنځته کول نه یوازې د رسنیو پر فعالیتونو بلکې د ټولنې په پرمختګ هم ژور منفي تاثیرات کوي.
کله چې تهدید موجود وي، ګواښ موجود وي، د هر لوري کې وي، یو ژورنالیست مجبوریږي چې یا خو ګواښ ومني په ځان باندې او یا خو سانسوري وکړي. کله چې دا دواړه حالتونه رامنځته کیږي، ولسته رښتینی معلومات په هغه اندازه نه رسیږي څومره چې دوی ورته اړتیا لري او یا د دوی حق دی.
په افغانستان کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه معلومات ښیي چې په تیر یو کال کې په لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د مرګ ژوبلې په ګډون له خبریالانو سره د تشدد تر 150 زیاتې پیښې ثبت شوې دي. په دغه ولایتونو کې د یادې شوې کمیټې مسؤل فاروق جان منګل پر ځینو مافیایي کړیو سربیره خپل مسلک ته د خبریالانو ناسالمه پاملرنه هم له دوی سره د تاوتریخوالي لامل بولي.
رسنیو کې کیټ ظرفیت کسانو کار کول هم ایوه لویه ستونزه ده چې دوی بیا نشي کولی چې د خلکو ستونزې راواخلي او د خلکو ستونزو ته لاسرسی پیدا کړي. بل ستونزه دا ده چې یو شمېر کړۍ او افراد غواړي چې رسنۍ د ځان د آلی په توګه وکاروي، په دوی باندې په مستقیم او غیر مستقیم ډول فشارونه واردېږي.
اسماعیل لاروی په پکتیا کې د کلیز رادیو خبريال دی. هغه بیا امریکا غږ ته وویل چې په افغان حکومت کې د ځینو کړۍ د منفي کړنو په اړه خلکو ته د معلوماتو ورکول هم د مطبوعاتو پر ازادۍ د منفي اغیز لامل ګرځي. هغه په دې اړه وایي
حکومتي چارواکي نه غواړي چې د دوی په هغه رازونه چې د دوی شخصي منافع پکې خوندي دي هغه افشا شي. نو تر ټولو مهم خنډ او لوی خنډ چې ده هغه همدا د حکومتي چارواکو د شخصي ګټې دي چې نه غواړي چې ټولنې ته روښانه شي.
ژورنالیست زاهد شنګار وایي چې که په افغانستان کې معلوماتو ته د لاسرسي تصویب شوی قانون تطبیق شي، ښایي د مطبوعاتو د پرمختګ او ازادۍ پر وړاندې پرتې ستونزې ورو ورو هوارې شي.
دولت مکلف دی هر هغه ګواښونه که هغه د دولت لخوا نه دي او که د زورواکو یا جنګ سالارانو او یا د افغانستان دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا نه دي، دوی قانونا مکلف دي چې دا ګواښونه او دا خنډونه له منځه یوسي.
د می میاشتې درېیمه نېټه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو ترڅنګ په افغانستان کې هم لمانځل کیږي. سکال په خوست کې د غورز د لینکن ښوونیز مرکز له لوري ولمانځل شوه. د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ د لومړي ځل لپاره په کال 1991 میلادي کې د یونسکو د عمومي کنفرانس لخوا رسمي شوه او په کال 1993 میلادي کې د ملګرو ملتونو عمومي مجموعې تصویب کړه. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
چل شوے دے سماد فار کما خامنو چل شوی دے زما د خار په مخامون داس چل شوی دے زما د خار په مخامون سحر نماز گشت دے ند جانان انتظار اس نے سحر نماز گشت دے ند جانان انتظار نہ تصور دو کو وقت گشت دے ند جانان انتظار گلوری نستر گول زری گنا داس چل شوے دے سما دفار کو مخامنو داس چل شوے دے سما دفار کو مخامنو چلم بکل تنورنا داس چل شوے دے زما د خار په مخامن داس چل شوے دے زما د خار په مخامن داس چل شوے دے زما د خار په مخامن
درنو اوریدونکو افغان جرنلستانو نن په کابل کې د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ په داسې حال کې ومنځله چې لا هم په دې ډګر کې زیاتې ستونزې نه حل شوې پاتې دي. د خبرو اترو گفت شنو د نن شپې په خبرونه کې هم په دې باندې خبرې اترې کوو. تاسو هم کولای شئ چې په فیسبوک باندې خپلې پوښتنې ولیکئ او یا وروسته خبرونې ته زنګ ووهئ. قربانه عاشق الله رحیم زوی او هاشم حبیب زاده دي. اوس پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
پاکستان وای پر افغان طالبان فشار راوړي چې خپل پرسرنی بردونه ودروي او خپل افغان حکومت سره د سولې خبري وکړي. یو لوی ګروپ پاکستاني چارواکي داسې وخت خبري کړې دي چې د طالبانو واستازي او د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي په قطر کې راغونډ شوي دي. د بادغیس د بالامرغه پولیسوالۍ کې د یو موټر د چپکېدو له امله اتلس کسان مړ شوي دي. د کندهار نوی والی ډاکټر همایون زینن ولایتي چارواکو ته معرفي سو. نن د مې درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ دغه د 1903 درنیویم کار راځي د ملګرو ملتونو لخوا دغه ورځ منځل کیږي. چارواکي وایي چې په نیپال کې د پاکونکو زلزلې نه یوې ونې ورسته اوس د هیله نور نسی کېدی چې څوک دې تر خاورو خزرو لاندې ژوندې پاتوي. د نیپال چارواکي وایي پولیسو او پوز دورانه او یو شزه د سندو پاچوک د ولسوالۍ څخه چې د کټپندو څخه په شمال ختیځ کې پرته ده دا کسان شخړل دي. چارواکي وایي د قربانیانو د مندور هلي وس په خدمت میدو دي. د لیبیا ساحل ته نږدې د ماجرینو څو کشتۍ چې 3400 ماجرین په کې سپاره و ژغورل شوي دي. د ایتالیا د سمندري ساتونکو چارواکي د یک شنبه په ورځ وویل چې داسې توقع ده چې ژغورنې عملیات په نن هم ادامه ولري. د نایجیریا وردو ویل دي چې هغه 234 تنې شزي او ماشومان آزاد کړی دي چې د هواد په شمال ختیځ کې د بوکو حرام ډلې تشته ویلی وو. د وردو یو چارواکی وویل چې د ژغورنی دغه ورستي عملیات د پنځشنبه په ورځ د سمباسا په ځنګل کې سیمې دي. په یو بیان کې ویل سیمې دي چې دغه ورستي آزاد سیمې ډله هغه کسان دي چې څه مو د مخ کې په دې سیمه کې پروان عملیات کې آزاد سیمې وو. وردو دا هم وویل چې په دې ځنګل کې حمله د څو جبونه کیږي او ټول هلي ځلې کیږي د ته مو توجودي چې رغمل سیمي کسان آزاد او په دې ځنګل کې د ترورستانو ټول کمپونه او تاسیسات تبا کړی سي.
نو اوریدونکو زموږ خبرونه په دې ځای ختميږي. هوسته دری برخه همکاران سټوډیو ته راغلي دي. د دری برخه د خبرونې نه وروسته به په خبرو اترو کې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځ په موضوع باندې خبرې اترې کیږي. تاسو نوم بدې هیله چې ګډون پکې وکړئ. موږ اجازه غواړو. نو خدای پاماني.